سلامونه ستړي مشه خبرونه ته مو زه صفی ولاستانک زای خراغ لاستویم په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ لبندې دوه وروسته ټلیفوني او مخابراتي اړیکې قطع شوې رويټرز اژانس سرګندوي طالبانو تر دې دمه هیڅ توضیح نه ورکړې خو تر دې مخکې آنلاین فحشاته اندېښنه ښکاره کړې وه د انټرنیټ د څاروي نړیوالې ادارې نت بلاکس ویلي انټرنیټ په افغانستان کې د څو مرحلو په ترڅ کې قطع شوی او طالبان د خپل فکری د اخلاقي اقداماتو د پلي کېدو پر لور روان دي بلور ته په افغانستان کې د انټرنیټ پرچاوي سره مهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه لزانډ او خان سره مخ شوې دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2025 کال کې د انسان د قاچاق په کلنی راپور کې راغلی د افغانستان وزارتونه او د عامه سکتور نورې ادارې د انساني قاچاق د لمنځه وړلو لپاره لومړني معیارونه نه دي پوره کړي په 2025 کال کې د انسانانو قاچاق په نوم د راپور د دوشنبه پورې خپور شو په دې راپور کې وړاندې راغلي په افغانستان کې د عامه سکتور ادارو هم د انساني قاچاق ضد قوانینو د پلي کولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستي په دې کلنی راپور کې یادونه هم شوې چې انساني قاچاقوړونکي د افغانستان دننه او بهر له قربانیانو څخه ناوړه ګټې پورته کوي نیویارک ټایمز نن راپور ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا سل ایرانیان لخپاولي خاورې استلی ورسپانې د دوو ایرانی چارواکو په وینا چې په خبرو کې ښکیل وو او د یو امریکایي چارواکي په حواله چې له موضوع با خبره دی دا راپور ورکړی د راپور له مخې د متحده ایالاتونو یوې چارټر الوتکې د دوشنبې په ورځ له لوزیانا څخه د دغه کسان انتقال کړل چې تمه ده نن به د قطر له لارې ایران ته ورسیږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان کړی چې ایتالیا ورسره د 2 میلیون یورو مرسته کړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه صندوق پر اکسپان لیکلي دغه مرسته د 2.3 میلیون امریکایي ډالر معادل ده په دې اړه خبرو شوی بیان کې راغلي د مرسته په افغانستان کې په مخدر موادو د روغ د کسانو پر درملنې ولګول شي د ملګرو ملتونو د 2025 کال راپور لمخې په افغانستان کې د دې سربېره چې یو شمېر روغ د کسانو درملنه شوي نه هم شاوخوا 20,000 کسان په سخته او درنه نشاخته دي د بلوچستان په مرکز پټه کې نن د امنیتي سفیرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې لکتر لګا لاستنه وژل شوې د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل لومړی د موټر بم چاودنه د پوز د مرکز سره وشو بیا یو شمیر وسلوالو ته د چاودنې ورسته پر پوزي اړې برید وکړ د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ رويټرز اژانس ویلي په لاس وژل شو کې د پوزیان ترڅنګ ملکان هم شته او درې دیرش نور ټپیان دي او د خزینه کرکټ لوبغاړو نړیوال جام نن د هند او سریلانکا په قربتو پیلېږي د هند په ګواټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې د پیل تر مراسمو وروسته د هند او سریلانکا لوبډلې مخ کیږي د 500 ورونو په دې اتلولۍ کې د کوربای وادونو ترڅنګ د استرالیا، بنگلاديش، انګلستان، نیوزیلند، پاکستان او جنوبي افریقا لوبډلو برخه اخیستې هر ټیم بل بل سره مسابقه وکړي او په اخر کې به څلور مخکښي لوبډلې نیمه پایلو ته ووزي پایلو به د نومبر په 2 متر سره کیږي خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه د خبرونو لټام لوستلای شئ په افغانستان کې لتیر ماخامه انټرنیټ بند شوی دی مخابراتي شبکې هم سخت له خندونو سره مخ دي او څوک اړیکې نشي نیولای په دې هم درته راپور لرو چې د طالبانو د حکومت مخالفو سیاسي څیرو نن په دویم ورځ هم په اسلام آباد کې خپلې غونډې ته دوام ورکړ
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خره غلی راځو اول مطلب ته په افغانستان کې په هر ډول انټرنیټ بندیز لام په خپل ځای دی د افغانستان بهر یو شمیر افغانان وایي هغه یواد کې د انټرنیټ قطع کېدل دوی لګڼو ستونزو سره مخ کړي د راپورونو په بنسټ د تیرې ورځې له مازیګر رئیس کابل ته لبیلابیلو هیوادو پلان شوی الوتنې هم ځنډول شوي په کابل کې د اسارو مارکیټ اغیزمن شوی بانکونه او ګمرکونه تړل شوی او د غشان بهر سره د افغانانو هر ډول اړیکې هم پرې شوی طالبانو پر رسمي ډول د دقیق اقدام په اړه لاس نه دی ویلي خو مخکې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو دا پریکړه مشر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی او په ټول افغانستان کې به پلی شي
د نوري فایبر په ګډون په افغانستان کې په انټرنیټ د بندیز اقدام افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي په افغانستان کې د بهرني دفتر افغان کارکونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د انټرنیټ له قطع کېدو سره ټلیفوني شبکې هم اغیزمنې شي او د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې بانکي سیستمونه په ټپه ولاړ او د اسارو راکړه ورکړه له ستونزو سره مخ شوې ده
بغیر له ستو ته ستالینګ نه وصل دي نور مکمل ټول افلاین دي نه زنګ وهل کېږي نه انټرنیټ خو کله نه ست مکمل قطع دي، بانکونه ټول مختل دي، سیستم د اولاجات ټول مختل دي، سیستم د بزنسونو یعنی د تیلو کاروبار هر څه دا ټول ولاړ دي، د ګمرکاتو سیستمونه چې دي، دغه سي تجارتي معاملې ټول قطع دي، انټرنیټ نشټم لواجه او حتی دي څنګه څوک هاي نسی.
سرچینی ویل د دوی د دفتر په ګډون د معلوم شمیر بهرنۍ او دفترونو انټرنیټ اوس مهار ل سټارلینګ سره تړل شوی. د راپورونو لمخې سټارلینګ د سپوږمکۍ پر اساس انټرنیټ خدمت دی چې د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت لخوا وړاندې کیږي. دا د سټلایټ ل لارې خلکو ته د انټرنیټ خدمتونه وړاندې کوي او په سیمه ییزه کچه د بندېدو امکانات نشته. دا پروژه په بیړنۍ حالاتو کې د پیسو په مقابل کې هغه سیمو ته انټرنیټ برابروي چیرې چې په خلکو دودیز انټرنیټ خدمتونه بندېږي. د بلخ د حیرتان یو اوسیدونکو چې هلته په ګمرک کې دنده لري او اوسمهال د ازبکستان له بي سیم نه په ګټې اخیستنې انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړی هم د هر څه د بندېدو خبره وکړه. د چې هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
هر څه بندي کراره کراری ده، هیڅوک لږ سپوږمیو پورته خبره نه شي کولای. برګری بنده ده، ګمرک بند دی، هر څه بندي.
د طالبانو حکومت دوشنبه د سپتمبر 9 د مازیګر له 15 بجو وروسته د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبلي انټرنیټ قطع کړ چې ورسره د بي سیم انټرنیټ هم اغیزمن شو چې لامل یې له افغانستان سره هر ډول اړیکه پرې شو.
د کابل مریضان راوسی په خبر ته
عمران الله چې 2 ورځې وړاندې له کابل په خبر ته د درملنې په هدف ناروغان وړي او د پیسو له کمخ سره مخ دي. وایي له کابل سره اړیکه نه کیږي او په خبر کې د پیسو د کمخ لامل لستونزو سره مخ شوی دی. د په خبره له سهار رئیس د په خبر په چوکیادګار کې چرته چې صرافان حواله اجرا کوي کابل سره د اړیکې انتظار کوي.
موږ پیسې نشو چې موږ په خپل مریض علاج وکړو، ټلیفون رابطه کیږي نه. زه سهار رئیس د په خبر په چوکیادګار کې انتظار یم تر څو د کابل سره میړی کې وشي تر څو پیسې لاس ته راوړو. ډیر مشکل دی نو ناسم په اواله حل ته وشو دغه ته بیزمن واخر.
یو شمیر رسنیو د طالبانو د دغه اقدام لامل د کابل او نورو هیوادونو ترمنځ د الوتکو د لغوه کېدو خبر هم ورکړي. د الوتنو اړوند یوې ادارې فلایټ رادار 40 د راپور پر بنسټ لګ تر لګه اته الوتنې چې د کابل دوبۍ، استانبول کابل، مسکو کابل، کابل ریاض، کابل دوبۍ ترمنځ پلان شوی وي لغوه یا ځنډول شوی چې لامل یې کابل ته تلونکي او راتلونکي مسافرې لستونزو سره مخ کړي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشته پخوانی خبريال او د بشري حقوقو فعال یاسمین نبیزاده وایي د کورنۍ یو غړی چې اوس مهال په متحده عرب اماراتو کې وختل نن سهار کابل ته سفر وکړي الوتکه ځنډیدلی او ساتونه کیږي چې د دوبۍ په هوایي ډګر کې سرګردانه ګرځي.
یک تن از اعضای خانواده ما فعلا در شهر دوبی است و قرار بود که به کابل سفر کند، اما به دلیل قطع کامل اینترنت در افغانستان و تمام پروازها بین افغانستان و دیگر کشورها به حالت دقیق در آمد و این موضوع باعث شد که خانواده ما با ده ها مسافر دیگر در میدان هوایی سرگردان بمانند.
یوشمیر نور افغانان بیاوی غواړي په افغانستان کې خپل کورنۍ سره اړیکه ونیسي او د هغوی له حاله خبر شي. خو په خبرې لپارون رئیس د اړیکه ناممکنه ده او دوی له سختې اندېښنې سره مخ دي. نت بلاکس وی پانه چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ جریان اتساري د کابل په وخت د شپې په 8:13 پر خپل ایکسپانډ ولیکل چې افغانستان د انټرنیټ بشپړ بندېدو په حالت کې دی او ټلیفوني خدمتونه هم ګډوډ شوي. د سازمان دا هم ویلي چې د دوشنبه له سهار رئیس ګڼې انټرنیټي شبکې په مرحله توګه پرې شوې دي. طالبانو په رسمي ډول د دقیق اقدام په اړه لاسنډي ویلي خو مخکې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا پریکړه یې مشر ملا هبت الله خونزاده د منکراتو د مخنیوي لپاره کړی او په ټول افغانستان کې به پلی شي. د طالبانو حکومت په روسي ونیو کې په تدریجي ډول په بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز، ننګرهار او پروان په ګډون د افغانستان له لسو څخه په زیات ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي وو. دا لارو خانه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه لړمهاله ده او دایمي خو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولی شي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو، کار، سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یو مهمه وسیله ګرځېدلې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
وربشو اسلام آباد ته. هلته د طالبانو د حکومت د مخالفانو چې پکې سیاسي څیرې او مدني فعالان شته، غونډه نن دوه مورځې لپاره هم روانه وه. د غونډې ځینو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل په دویمه ورځ په مهمو مسلو خبرې شوې. دا غونډه د سویلي آسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ یا SSI په کوربتوب د یووالي او باور په لور په نوم جوړه شوې وه. او د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړي فوزی کوفي په مشرۍ او بنسټ هم پکې استازي توپ کاو. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان اړوند مسایلو باندې د سیاسي سیرو او مدني فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم دوام لري. د دې غونډې یو ګډونوال او د بشري حقوقو فعال عزت الله بخشي نن د سپتمبر په 10مه ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې د دوهمې ورځې اجنډا په 15 اصلي مسایلو ورټولوه.
زمينه سازي برای همکاري های منطقوي
د سیمه ایز همکاري لپاره زمينه سازي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو څېړنه او د خوراتلونکو اړیکو لپاره زمينه سازي د افغانستان او پاکستان له تیرز دکړو او د اوسنیو حالاتو په اړه پس د اقتصادي اتصال او د آزاد سوداګرۍ او انټرنیټ لپاره زمينه سازي او د غرض د باور جوړونې او د پایدارو باوري خبرو باندې بحثونه وشول.
د خوځو د حقوقو فعالی او دغه ناستې بلی ګډونوالې راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله کې جلسه امروز یک جلسه خوب خواهد بود. موضوعاتی که بحث میشه موضوعات مهم هستن و ما امیدوار هستم که از این جلسه بتونیم یک نتیجه مطلوب و یک نتیجه ملموس را به دست بیاریم و در او خیر فلاح مردم افغانستان باشه.
د یووالي او باور په لور د ناستا د سویلي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ ساسي په قربتوب او د افغانستان د پارلمان د بخوانی غړي فوزي کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د خزو دبليو اف ای بنسټ پامکارې جوړ شوې. دغه دواړو ادارو په ګډه اعلان کړي چې د ناسې لپاره یو ورځ مخکې خبره شوې او ویلي وو چې د ناسې په دوهم ورځ به ورسره پاکستانی استازي هم یو ځای شي چې بحثونه وي د باور رامنځته کولو د ګډو ګټو پیژندلو د سیمایزو ننګونو د حل لپاره د خلکو په مدیریت چلند باندې تمرکز وي. د غونډې یوې تنظیمونکي او د افغانستان د پارلمان په خاني غړي فوزي کوپی پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ناسې په پای کې به پریکړه لیک خپور شي او رسنیو ته اجازه ورکول شي چې د غونډې ځای ته ورننه وځي. که څه هم په دې ناسې کې د ګډونوالو په اړه دقیق معلومات نه دي خبر شوي، غاکسونه چې د دغه غونډې په خبري او ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه په کې ښکاري چې د فوج کوپی سربیره د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د اقتصاد وزیر مصطفی مستور د ننګرهار په خوانی مرستيال والی او د نوی بنسټ سیاسي ګوند مشر احمد الله علیزه د ولسی جرګې او شمیر غړي او په جنیوا کې د افغانستان د دایمي سازوالي سرپرست نصیر احمد اندیشه د دې غونډې ګډونوال دي. د دې ناستې لومړۍ ورځ تړلو دروازو تر سره شو، خبر اعلان ته اجازه ورنکړل شو چې د ناستې ځای ته ورشي. د دې ناستې د لومړۍ ورځ په خبره شوې اعلامیه کې چې یو کاپی ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې بحثونه رغنده او بدیالي وو. په اعلامیه کې د سویلي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ د مشرې ماریا سلطان له قوله ویل شوې دوی باور لري چې په پاکستان کې دوامدار ثبات د افغانستان د سولې، ثبات او دیموکراتیک نظام پورې اړه لري. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په ناسته کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري رامنځته شوې سیمه ییز ننګونې وڅېړل شوې او ګډونوالو په افغانستان کې روان افراطیت او دیموکراتیک حکومت نشواله چې د نړیوالې ټولنې غړي نه وي د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښ وباله. د اعلامیه لمخې د غونډې ګډونوالو د غوښتنه هم وکړه چې د ناسري د اوسنۍ حالات سره د مبارزې او په ځنګل ډول پاکستان سره د سیمه ایز باور درامسته کولو په افغانستان کې د خلکو په اراده د حکومت د جوړولو او د کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره په یو پروسه بدل شي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي چې غونډه دولتي نه ده بلکې د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات د سیړنیز مرکز لخوا پلان شوی، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ادعا کړې و چې د غونډه د پاکستاني سفارتي ادارې رابللې. ټاکل شوی و چې دا غونډه د اگست په وروستۍ کې ترسره شي، خو د راپورونو لمخې د سفر د اسناد او ویزو او ګډونوالو سره د ستونزو له امله وځنډول شو. دا غونډه داسې مهال ترسره کیږي چې په روسي کې یو اربیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
وربشو پاکستان ته په پاکستان کې په یو بمی چاودنه کې لکټر لګا لس پاکستانی اسکر وژل شو او تر شلو نور ډیر ټپیانې دا چاودنه ده بلوچستان مرکز کوټه خار کې په پوزي مرکز باندې شوه. جزئیات له احمد شي براورو.
د پاکستانی چارواکو په وینا نن سیشن به د کوټې په جنوب لویدیځ کې د پوز د مرکزی دفتر مخ ته ځان مرګي بریټو شو. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی په یو وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شو وویل چې له دې چاودنې وروسته یو شمېر وسلوالو د پوز پر مرکز ډزې پیل کړې. سرفراز بوکتی زیاته کړه چې ځان مرګي له چاودیدونکو موادو ډک پیک اپ ته چاودنه ورکړه. د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ وویل چې بریټ کونکو لاستنه وشلې دي چې پکې ملکیان هم شته او درې درشتنه نور د دې حمله په ترڅ کې ټپین شوې دي. فرانس پریس اژانس د وشل شویو پوځیانو شمیر څلور یاد کړي او څرګندوي چې شپږتنه نور ملکیان دي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې بریټ مسؤلیت نه دی منلی، خو په بلوچستان کې بلوچ شاهیان د دوی بیلابیلې ډلې او تحریک طالبان فعال دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې هند په بلوچستان کې د یاغیانو ملاتړ کوي. نوی ډیلی دا تور رد کړی دی. البته اسلام آباد د بلوچستان په ناکراروي کې افغان طالبانو ته هم اشاره کړې ده او افغان طالبان هم وایي چې د پاکستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. په بلوچستان کې ناامنۍ په وروستیو کلونو کې په زیاتېدو ده. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د راپور لمخې پروسه شکل په پاکستان کې 1521 ترورستي بریدونه شوي وو او سشکل تر اوسه 1518 حمله شوي دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د دفتر مشر امیر رانا فرانس پریس اژانس ته وویل چې سشکل خصوصا په بلوچستان کې بریدونه زیات شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
که څام ملګری ملتونه ژباړه په نړۍ کې د ادبي یا علمي چارو لپاره د نړیوالو خبرو د تفسیر او وضاحت برخه کې مهم بولي، خو ځینی افغان ژباړون کې چلبې لا بل ژبه د افغانستان رسمي او نورو ژبو ته کتابونه ژباړلي وای. د طالبان حکومت په ځینو ژباړل شو کتابو بندیزونه لګولي. دوی زیاتوي د طالبان حکومت دی دغه کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
یو شمیر افغان ژباړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو د نورو برخو ترڅنګ ژباړه او په دې برخه کې د چاپیدونکو کتابونو بهیر هم اغیزمن کړای دی. دا ژباړونکي وایي دا برخه هم د طالبانو له محدودیتونو خوندي نه ده پاتې. د دې ډلې کیسه لیکوال او ژباړونکي محب سخم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي. ښاغلی سخم زیاته کړه
د دې کتابونو د بندیزونو په لړ کې هغه کتابونه چې ما د استاد محق کتابونه ژباړلی وو په هغه ټولو باندې بندیز لګېدلې دی، او هغه ناول چې وو د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګولې چې وي دی سړي ځای زموږ په تبه نه ده برابر. دی دغه ته ویلي وو کتاب پلورونکو ته چې د دې کتاب سړي ځای بش کوئ او خپل ناول که خرڅوي هغه پروانه کوي.
لیکوال او ژباړونکی میر احمد یاد هم چې له تیرو دیر لسکلونو راهیسې په لسګونه کتابونه له انګریزي، اردو او فارسي پښتو ژبو ته ژباړه دي ورته نظر لري.
د افغانستان د سنې وزارت ژباړې په برخه کې ژباړه اوس هم روانه ده. ژباړه کیږي او ډېر کتابونه هم چاپ کیږي. البته د پخوا غوندې چاپ نشته. دی وجه دا ده چې ډېر لوی شمېر لوستي افغانان د افغانستان نه راووتل، په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، نو په دننه په افغانستان کې لوستونکي کم شوي دي. نو یو لامل دا دی. دویم دا دی چې دغه د نوي رژیم په راتګ سره په افغانستان کې هغوی هم ځینې محدودیتونه را وړي دي. یعنې همه کتابونه باید هغوی یو ځل وګوري، بیا د هغې د چاپ اجازه ورکړي. نو په دې خاطر ممکن ژباړه هغه د پخوا په شان ډېره نه وي.
د طالبانو حکومت له تیرو نږدې اتو میاشتو راهیسې په ټول افغانستان کې د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مشرۍ د کتابونو د څار په برخه کې د یوې کمیټې په جوړولو په ګڼو هغو کتابونو بندیزونه لګولي چې په تیرو شلو کلونو کې چاپ او خپاره سوي دي. دا منسوي کتابونه مختلف دینی، سیاسي، ساينسي، تدریسي، کلتوري، ټولنیز او آن شیری ټولګي دي چې تر دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو سره د نږدې څلور سو شل انوانونو لیستونه شریک کړي وو. هڅه مو کړه په دې اړه چې دا بندیز ولې لګول سوای د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نظر ولرو. خو ویان دی خبیب غفران د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې دغه وزارت ادعا کړې وه چې دا کتابونه اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره په ټکر کې دي. هغه ادعا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالانو او ژباړونکو رد کړې ده. نن د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ژباړې نړیواله ورځ د ژبې د متخصصینو د کار د درناوي لپاره د یو فرصت په توګه نمانځل کیږي چې د ملتونو د یو ځای کولو، خبرو اترو، تفاهم او همکارۍ د اسانتیا، د پراختیا او د نړۍ د سولې او امنیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. خو دغه سازمان ټینګار کړی چې له یوې ژبې بلې ژبې ته د ادبي یا علمي اثر د لیک ترڅنګ د تخنیکي کار په ګډون مسلکي ژباړه، د ژباړې سم تفسیر او اصلاحات او وضاحت په نړیوالو عمومي خبرو اترو کې د افرادو د مثبت او ګټورو اړیکو د ساتلو سبب ګرځي. دا هغه څه دي چې د ژباړې په برخه کې ځینې افغان متخصصین هم پرې ټینګار کوي. لیکوال، ژباړونکي او د نړیوالو چارو په انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري ټولنو ترمنځ د ژباړې اهمیت داسې بیان کړ.
ژباړې د یو کلتور او د بل کلتور سره تړلو ته یو تمدن، د بل تمدن سره د وصال او د پخوانی تاریخونو وسط او لمست انتقال د پاره ډېر زیات مهم او اساسي وسیله ده. د مفاهیمو د حوادثو انتقال کیږي. د خپل ذات کې د بشري جوړښت د لا پراخېدو د دوی ترمنځ د وصال د روغتي په حیث باندې کار کول شي.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په وروستیو دوو لسیزو کې د نورو برخو ترڅنګ د ژباړې په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه راغلي وو، او په مختلفو برخو کې له بېلابېلو بهرنیو ژبو په سلګونه کتابونه د افغانستان رسمي او نورو بېلابېلو ژبو ته ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. خو ملګرو ملتونو بیا د 2018 میلادي کال د مې په 14مه تصویب کړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سکه مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګی است ورزو افغانستان ته هلته یو شمېر خبرې لاندې رسنیو مسولین ادعا کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو تلاسرسي ورته خورا ستونزمن شوی. له خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه هم د اندېښنې په څرګندولو خبرداری ورکوي که په افغانستان کې دا وضعیت دوام وکړي د غیواد به د بیان ازادۍ لاړ خ نور هم شاته وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې سره واورو چې فیروز عزیزی جوړ کړی.
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي، او د معلوماتو مندلو، ترلاسه کولو او خپرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي، افغانستان کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي. په کابل کې د یوې خصوصي کورنۍ رسنۍ خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبریالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي. د دغه بدلولو په شرط زیاته کړه
متاسفانه وایم چې په افغانستان کې اوس هم اطلاعات د لاسرسي ستونزه نه ده حل شوې. په ځینو مواردو کې طالبان ښه معلومات شریکوي او هغه هغه برخې دي چې غواړي د رسنیو له لارې د خپل ځان لپاره تبلیغ وکړي. طالبان یا د طالبانو ویاندویان تل رسنیو سره خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي. مسئولیت ترسو حکومت خپل شته نیمګړتیاوې ستونزې حل کړي او متاسفانه پرته له دې چې دوی ته تبلیغ وشي نور په هیڅ مورد کې هم طالبان د دې لپاره زړه نه ښه کوي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
بامیانو کې د یوې نړیوالې رسنۍ ښځینه خبریالې چې دوی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنیو نوم خپور سي. آزادی رادیو ته وویل
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات هغه امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنګي، مدني، ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او بیا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي. زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیدن د دې ډلې له خوا له ستونزو سره مخ یو.
دا یوازې خبر اعلان نه دي بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیت شکایت کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو تر څنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي.
اوسنی وخت کې په افغانستان کې معلومات د رسنیو او یا د خبریالانو لاسرسی خورا ستونزمن کار دی. هیڅ چارواکی، هیڅ اداره پر وخت رسنیو ته معلومات نه ورکوي. بیا هم کوم معلومات چې ورکوي هغه په جدي توګه سانسور وي. هیواد مو سم د تېرې پر روان دی. بیا مناسبه په لاره جوړه شي د حکومتي چارچوب کې ټول سره راټول شي او حکومت هم
دا شکایتونه داسې مهال دي چې سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د شفافې مشارکتي او حساب ورکوونکي حکومتولۍ بنسټ دی. دغه سازمان د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي با خبره وګړي کولی سي با خبره پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي، ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه نه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایل خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوند معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشت حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي که دا حال دوام ومومي دغه هیواد به د بیان ازادۍ له اړخه نور هم شاتګ وکړي. د دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
همت باور اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی او لاندې عمله اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي دا به استبدادي نظام وي، محدودیتونه به راستل بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی. له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کیږي. خو افغانستان کې چې ادا کیږي خلک په ځانګړي ډول خبریالان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري. پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی پایلې پیده وي چې خلک به تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت د بهتري لپاره د رسنیو قانون منل او اجرا کول کولی شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسی قانون معلوماتو ته د خلکو خبریالانو او رسنیو لاسرسی تزمینه
ولې شي. هڅه موکړه په دې اړه د مرکزو یو کسانو د اداو اندېښنو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځواب هم لرو. خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان سبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو سبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول شوه. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او منځلو موخه د بشري حقوقو او انساني کرامت واده د بې وزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول خودل سوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره می دارو کار چغلې نو ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور می دارو
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.